په افغانستان کې د مخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د از ما حق دی پروګرام ته ځانګړې شوې مخکې دې چې دې پروګرام ته ورورسیږي تاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل چې بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژای کوم نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپل شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړه هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای پر متقابل احترام ولاړ اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څنګه د دوړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز دا وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نن خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په محل وکړې. ویل شوې ده دغه پروژې نن لیک د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړ شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وجل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیر تنافس شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربن په سرغړونه کې ښکیل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله بولي. ټرمپ خبرلان ته ویلي نه پوهیږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او کنه خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېرې اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې د هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
د زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیرې خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګله زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګله زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغلی زیرک تاسو ته در شو د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دی وی پریکریلیک په خبرولو سره ونومول او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې المنزل پایل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل المنزل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د المنزلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو له ژوند نه له نږدې باخبره یاست، خپل کلیو او بانډو ته ډېر تللي وی، تګ راتک مو کړی دی. کلیواله خزی اوس هغه سیمه کې تاسو اوسې په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې ازادي راډیو للار ناول سلامونه او احترامات نکېله تاسو ته، د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. مسواتو پر تر لکه موږ سوچ وکړو، فعلاً په اوسنۍ شرایط کې د ښځو سفر کې زرده والی پودی سمخ کې مؤسسات او خځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته تخمونه ورکول، دوی ته باغداری نیالګي ورکول، یعنی قسم تخمونه ورکول، دوی په خپله به آزادانه توګه هغه تخمونه به کارل، د غینه به ګټه اخیسته، د زراعت او مالداری سره دوی بلدیت پیدا کړی وو. دوی غوښتل چې خپل زراعت او مالداری نه توسعید لاسته راوړي، یعنی ډیر په آزادانه توګه دوی خپل کولی شي، مثلا هغه د روزمره ژوند لپاره یو خواړه، یو کورنۍ ته یو نفقه برابر کړي. خو بدبختانه په دغو فعلي شرایطو کې هغه مؤسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي، څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقیږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بدله کیږي. اته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداری پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بدله کیږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کیږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنی تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداری باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دائم کړي دي، خو اوس د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنی هغه دلته سپین نه لري، مثلا دوی مایوسه شوی دي، سموږ د یو حق هم لرله، دغه حق موږ نه خپل شوی ده. یعنی دوی د مایوسي لري چې د سیمو په څیر د انسان په سترګه ګوري نه.
یعنی اقل زیرک ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره، د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندوی مؤسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نغدې پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ، د کورنیو باغچو، د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل خوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د پټولنه کې د نورو لور لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
او مثلا چې په دغه ډیر لږ پرته ولسوالۍ کې مثلا خلک په غرو کې څوونه لري، دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري، دوی خپل غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کې، یعنې د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو د موږ او تاسو د څه سوچ وکړئ، نن ورځ تر بل د خلکو اقتصاد په سفر کې درويږي. مثلا مخکې که یو مؤسسات یا مثلا ریاست زراعت لخوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د غنې استفاده کوله. اوس هغه مؤسسات چې دوی سره مرسته ونه کړي، یا مثلا ریاست زراعت ونه کړي، دوی له کومه کې اته څه خلک دي چې زه ډوډۍ چای ایران دي؟ نو مثلا که یو پټی لپاره ته تخم اخلي، دغه لپاره مثلا ته مثلا ټیکټار پکار ده، دغه لپاره سره پکار ده، دغه لپاره مثلا اوبو پکار ده، د هر شی په خریده، نو څه خلک د گیز دغه ګوډي ونه لري، نو دوی کله دا امکانات د ځان ته برابر وي شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو د پیلند د امارات اسلامي حکومت نه په لیاز د خدای څومره ظلم نور نه کوي سو، باید دوی د دغه زیاته ظلمونه دوی باید نور جلالګيري وکړي. ولی په دې یو پیاو لاس نه کټ نه کوي. مثلا کچېری نارینه او ښځه وګغه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابی او آبادی طرف ته ځي.
بله مننه.
یو نارینه او باندې هغه نارینه او باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کیږي.
مننه اغل زیرک په دې خبري وکړو. غلې ولی تاسو ته هم خره غلاست وایو. مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغل زیرک خبرې مو واورېدې. کله چې وایو کلیواله خزه، د کلیواله خزه څه ډول تعریف کیدی شي؟ کلیواله خزه څوک ده؟
ډېر مننه تاسو سوال څه زما سلامونه تاسو درنه مننه او ټول محترم اوریدونکو ومني. د شزه د کلیوالي شزه تعریف د فکر کوم د عمومي شزه سره په مجموع کې د شزه د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیوالي شزه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیوالي شزه محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرضاً د مالی مسؤلیت ډېر نه لري. دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شانو لاس د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات ډیر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډیر سخت دی او خپل د اجي ژوند په مختګ لپاره دوی بخښ به اندازې ډیر زحمت باید وباسي، ډیر نخيري باید ومني چې ډیر اجي او نورمال ژوند دغه ورک ادامه ورکول شي. او دا چې دا شوز تعریف صرف دغه دي چې دوی دغه شانون څخه لیر ژوند کوي په هغه ډیر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډیر امکانات نور لري نه ډیر محدود دي. فرضاً او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیري شهرونو څخه یا د بهرنی نړۍ څخه بيخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو خزو یا په مجموع کې د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوې دي، د دغه نتیجه تاسو وینئ د خزو عملاً د کلیوالو خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستي د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي؟ په تېره بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي،
زه فکر کوم چې زموږ تاسو په وطن کې تاسو مخکې ویلي چې د پخوا پر کم امکانات دی اوس لري. تر هغه ځای چې زما په یادېږي زه په وطن کې وم، د وطن ټولې ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځې بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل. په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرضاً اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې د تغییر راغلی وي، دا سیستمونه او رژیمونه او دولتونه چې تغییر کړي دي، فکر کوم چې حتماً یې تغییر کړي دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار کې اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړی دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر یې کړی، څومره منفي تاثیر یې کړی، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه وګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه لپاره یا د حمایت لپاره موږ یو مسؤول سیستم نه لرو چې فرضاً د مرکزي دولت یې داسې لپاره مسؤول او توجه دې ورته وکړي. بس د دوی هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی که په هغه شکل دی او د کال لپاره یو ګوله پیدا کړل خو څه شي کني نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو لپاره په نوي سلنه هغه کم پاتې شوی دی، لږ سلنه خو به خود یو تغییر پکې راغلی.
مننه. بلې قدمونه اوریدونکو، کوم غوښتي وي تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې تماس ونیسئ: 00420 و 23 00 111. دا مو د واتس اپ شمیره ده. اغلی زیرک، مخکې د غلې ولی په خپل خبرو کې دغه د مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل. کلیوالي خزه نسبت نور خزه په خار کې ژوند کوي، دومره لمالی پلاوه دوی خوندین نه دي، مسون نه دي. او کراشو د ټولنې ته خزه هم د همغه ټولنې یو برخه ده. په کلیوالو ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې له خارونو لري دي، معمولا دی وی کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفیږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوي؟
ګلیولی خور خبرې تاییدوم. خو که موږ او تاسو سوچ وکړو، دا تنه ده چې لیولی ښځو لپاره یوه ستونزه نه ده، په رسمي شرایطو کې هم د خارې د ښځو لپاره مشکلات زیاته، هم د کلیوالي د ښځو لپاره. ولې مثلا ما خپله په مختلفو مؤسساتو کې کار کړی، زه به یو ساحې ته تم، ما به یو غریب کورنۍ به مې انتخاب کړه، هغې ته به مې یو تخم ورکول، یا به مې وزه ورکول، یا به مې میږې ورکول، یا به مې غوا ورکوله. هغه هغې ته خوشحاله وو، هغه یعنی ډېر په خوشحالۍ سره به یې د هغې خدمت کول، د هغې نه به حفاظت کوله، د هغې نه د څه شي لپاره موږ په سان کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکوله، چې دا کومک موږ تاسو سره کوو د څه شي لپاره کوو. ولې په دې چې د دوی په روزمره اقتصاد کې یو څه تغیرات راځي، اوس هغه برنامه چې هغه ټول قطه دي. مثلا د بخاري خزو ځوان دی، غونه به تر دي مثلا یو خور، مثلا هغه به کونډه وو، هغه به یتیمان ورته پاتې مو د کور سرپرست وو، هغه به په یو ارګان کې به کار کوله، الله له ماش په یو وخت خپل فامیل ته به نفقه برابروله، اوس هغه ماش په یې باندې قطه ده. مثلا هم د کلیوالي خلکو ځوان خراب دي، ښځو هم بخاري خلکو ښځې ځوان خراب دي. ښځې خو څه کوم چې د نارینه ځوان تباه ده، یعنې دا تر کله پورې زه تاسو خبرې تاییدوم چې مثلا ښځه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کړي، چې دواړه سره همهرنګي ونه کړي، هر ټولنه مخې ته نه ځي. خو زه دا خواهش کوم چې باید د ښځو ستونزو ته زیاتره توجه وشي، ولې په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درد.
اقلی صرف تاسو ویل چې تاسو د لری کلیو باندې ته خپل تللی وي، خپل مولیدل دي. کلیوالي ښځې ډېر شاقه کارونه هم کوي، کدي کور د نننه کارونه مختوري، د کور بهر هم ډېر کارونه په ډېر سیمو کې دوی مختوري، په پټیو کې دوی کار کوي، کورنیو بخښو کې دوی کار کوي، کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري او دغه راز ځین نور کارونه. دغه دوی دغه کارونو قدر کیږي کنه؟ په کلو کې آیا یو ښځه کې ډیر کار کوي او ډیره غښتلې وي او هر کار یې زده وي، نارینه یې صفت کوي نه کوي، که څنګه؟
زه په خپله چې په ډېرو ساحو کې ګرځېدلې یم، په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدم، هلته ما په خپله دغه نارینه ورونه ته ما په خپله د ازادي ورکړې ده. ته ګوره مثلا ښځه څه ده، یوه مور ده، ښځه په کور کې تا ته مثلا ډوډۍ پخوي، د تا د ماشوم روزنه کوي، تا د میلمه قدر عزت کوي، تا د کور پاکي او صفایي کوي، د نور کارونه باید تاسو په ښځې ونه کوي. دوی په موږ ته په ځواب کې ویل چې موږ دغه رواج ده، موږ دغه دستور ده، موږ ښځې باید زیاتره ولسوالۍ دي ښځې مثلا دغه تاسو خبرې په تایید باندې مثلا په غرو کې ځي، مثلا لرګي وایي، د پټو کار کوي، یعنی دوی په ډېره علاقمندي سره کوي. دوی وایي چې بس د ښځې خپله په دې چې روحیه باندې تربیه شوی، چې دوی خپله وایي چې دغه د موږ کار ده، موږ مجبور یو چې باید دا وکړو. د دومره کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه مېړه ته نه په ټنډه تروه کېږي، مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي. دا وایي دا مسؤلیت دوی خپله د خپل ځان بولي، ولې په دې چې دا په دغه عناناتو، په دغه کلچر، په دغه دغه دفتر باندې د خلک دغه رکن تربیه شوی دي، صحیح کارونه کوي. حتی نارینه یې نه کوي، نارینه یې زه زیاتر وخت به مې دا نارینه وته چې ګوره تاسو دغه سپین کالي چې اغوندې زه تاسو راوځي، موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډایه کورنۍ وي، او څه زه تاسو کور ته راځم، تاسو که ښځې په غرو په پټوي کې کار کوي، تاسو د سپین لباس سره راوځي، آیا دا تاسو ته شرم نه ده؟ هغه ښځینه یې وایي چې نه، دا موږ خپله دوده ده، دغه رواج ده، موږ په دې باندې ویاړو، موږ دغه کار کوو. دوی ولې په دې په دغه روحیه باندې تربیه شوی دي؟
مننه اغلی زیرکی او اوریدونکو، هم د بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دزما حق د خبرونه د مهرباني.
السلام علیکم روره جوړه، خیرات ده؟ تاسو ښه یاست؟ د ازادي رادیو ته، تاسو ته، مېلمنو ته، خویندو ته، ورونو ته، نیکه طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړئ.
وعلیکم السلام، مننه چې له ازادي رادیو سره مو تماس ونیو. نن بحث ده د کلیوالو ښځو، خپل به هم زنه پویږم چیرې اوسئ؟
موږ په باغلان کې په لخمري کې اوسېږو او دلته اوسېږو ان شاء الله.
بله، بحث پر دې څرخي چې د کلیوالو ښځو رول د کورنیو په اقتصاد کې څومره مهم دی، څومره ښځې هغه رول چې لوبوي د اولادونو په روزنه کې، د کور دننه په کارونو کې، له کوره بهر په کرنې، مالداری او نورو کې. تاسو بغلان کې چې اوسې آلته د خزو رول څومره د پدغه ټولنیزو کارونو کې
او د خزو دغه د کورنۍ مثال یې دا او ماشومان ته تعلیم چې ورکوي دا به خوي مثال یا تربیه کوي په خو باندې مثال تربیه کوي او نه یو بعد ته تربیه یا مثال ته تربیه ورکي دغه ته ماشومان ته او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي او د درسونو کې ویل سي او داسې هغه
تربیه نه پرته د خزي نور څه کارونه تاسو د لپاره د ستاینې وړ دي
او بل دلته مثال او مساحق ما زما له خدای نه بغیر پښتنه نه کی مای په ما کنه ما ته دا او پښتنه څوک نه کی دا کومه کونه دغه کلونه راغله مون ته راونه رسیدله
bale ډیر مننه کور ودان په دې هله چې تاسو ته هم کومه کونه در ورسیږي مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ رزو بیرته دې باستا ګلې ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غښوله مطرحوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی که خزو ته دا عامه پوهاوی ورکول کیږي څه فکر کوي چې لخزو نارینه مهم نه دي چې نارینه ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې خزې سره ترسوي څه ډول کارونه دي او دوی نور هم د خزو لپاره د زمينه برابر کړی او هغه نور هم د هغه ملاتړ وکړي
دا تاسو ډیره اساسي او حیاتي نقطه ته اشاره وکړه یعنی په عامه پوهاوی کې او په مجموع کې په ټول ژوند کې په ټول ټولنیز ژوند کې نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو د عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني دا څنګه چې موږ یو پلاټ ټارګټ یو پلاټ شي او بیا نارینه حتی دا به ډیر شو پروګرام چې فاتن دوی دواړو د لپاره دا پر د وسر افان چلان چې دواړو ته یو ځای یو رقم عامه په هوای ورکول شي چې دا د دې دغه تکامل د تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه په هوای ته سره ورشي په دې اساس چې زه تاسو ته یو مثال درکوم چې شپږم قانون کې د نیپال دولت تصمیم ونیو چې دوی شزي دغه کې شزي ته قوت ورکي ذهنیت او شعور ورکي نو په دغه خاطر به دوی ته ډیر خارجي بورسونه ورکول شي دولت په خارج کې ورسره د مکتب څخه په انټونونه یعنی عالی تحصیلات په خارج کې وکړي دلته به ته یو د دې یو علم پیدا شو چې په دغه لاسه کې نوم راځي چې تاسو تاسو نو څه سوال مطرح کاوه هغه دغه وړاندې دولت ته ورکي چې د شزي اصول خارج شته د اوغو جنیات شعور په نورول دا د ټولنې د فارز د حتی شي کومه کلیک نور هم خطرناک کېدل شي موږ د دواړو شعور لوړېدل په یو اندازه غواړو شي چې په خپل حقوقو پوسی مګر چې راشي دلته واټن د خپل ټولنې سره دومره سوي چې بیا بیرته په خپل ټولنې کې ځم نشي عیارولې نو دا اصل په ټولنې کې او په هر ارشه کې چې کوي چې تاسو موږ یوازې څه ته په هواي اما په هواي ورکو مو چې خور اشاره ته وکړل چې شي چې دغه فرض په په شار کې هم چې د شوزو موقف هغه رقم دی په کله کې هم هغه رقم دی د شوزو په هواي په کوم شوزو کې دومره مسؤلیتونه ورسپارل په دا باید اول شي چې پوه شي چې دا د دې ضرورت نه دی چې دا ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس ودي تاسو پر کېږي او دوی ودا ته وایي چې دا زما ارزو ده چې زما د کور نه رینه باید تک سپین پاکالي او وسی او د باندې لاړ کو ټولنه کې دا رقم معلوم شي دا شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول دا انرژي پر دا رقم به ځای اصل باندې مصرفول دا ډیر به ځای کار دي دا شی به شوزه تور ورسول شي او هغه بیا نارینه او ته چې فرضاً ته ضرر نه دي چې خپل سپین کالي واغوندي او دا خپل د سړکو د مسجد احترام جلب کړي نو ستاسوون سم شو اصلي د ژوند د اصلاح کېدو د ژوند د پرمختګ اصول باید ودی تور ورسول شي او ټول کلیوال خلکو ته او ټول شپشارونه کې وو دغه اصل ته کار وکړي دا چې نه شي په موقتی او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دا شي ته کار
وکړي عقلي ولی فکر نکوي چې د پدې پورې اړه لري چې کوم ټولنه په کوم ځکه کوم دودو دستورونه او رسم رواجونه حل تشته او د خزي مسؤلیت حل ته په کورنۍ کې څه دی فکر نکوي چې دا د افغانستان په سطح باندې د دې تعریف ډیر ګران دی
دا بالکل د افغانستان په سطح کې دغه اصل تعریف ناممکن دی. د ښځو د رول تشریح په کلو کې یا په ښارونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولی په طبیعت کې خبره پرې شي وای چې په طبیعت کې ښځې سره کم پرمختګ کوي او نارینه سره کم او ټولنه کې پرمختګ کوي، هم یو شکل اخیستلی شوی کې دې مذهب ته ورکړل شي وای هم یو شکل اخیستلی شوی. لکه د مراکو په ټولنه کې چې تاسو وګورئ چې د ښځو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مخته سره ځي، کې فرض یوازې مډرن دغه ژوند ورکړی شي وای، یعنی اروپایي مډرن ژوند ورکړی شي وای، هلته دغه رقم دی چې ټولنه تقریبا دغسې د هویت په بحران اخته ده. چې درې سره اصله چې فرزندینو مذهب دی، فرزند مډرنیتي ده او کلیوالي ژوند، بیا ټوله سلطه کوي یو پر بل باندې. په دغه خاطر دا سیستم سم شکل نشي اخیستلی. په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت، مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت، فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې کې یو کام پرمختګ کړی دی او دا نه والا نه کړی. هغه ملکول توایي چې هغه د دې په حق کې ظلم دی، هغه د دې میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه دي خو دې کوي. مګر چې خبره راشي چې ولا په افغانان څه څه ډېر احترام لري، په ټولنه کې دا د ښځو موقف په جنو مذهب کې د ښځو موقف ډېر لوړ دی، ثابتولای نه شي. په خبرو دی غواړي چې ښځې په دغه شي خطا باسي.
بله،
د ټول څه شعور او ذهنیت ورکول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې ښځه په دغه پوه شي چې څه ضرور نه دی چې د خپل واسط د خپل اوجو د خپل دغه اضافي کار وکړي.
بله، مننه. ډیر ښه اشاره مو وکړل. په دې بیا هم بحث ته دوام ورکړو، خو د ازادي رادیو لې وی خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
نورګل زیرک، تاسو سره موافق یاست وی اکثرا چې او رو چې خزی ته ټول حقونه ورکول شوی، نارینه په تیر بیا چې وای د مونږ خزی خوندې دي، د هغه لاس نیوي کې هر څه چې اړتیا ولري موږ یې غلطیا به پوره کوو. آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي که عملا هم دوی رښتیا واقعا د پلوړو کلو او باندو کې په ټوله کې په د خزو احترام کوي یا احترام هغه څه چې لازم ده کیږي؟
زه خپل د سترګو لیدل حال تاسو بیانوم. د یو متل د کنه مل او تاسو شکر مسلمانانو دی په څنګ کې افغانانو کنه د پښتون چې دی کنه نیم اسلامي منلې نیم اسلامي نه ده منلې. چیرې چې انسان اسلامي دین مکمل نه مني په ځان باندې نه تطبیق نه غره خو دې ته سره کوم حق ورکړي. په افغانستان کې خو یعنی په 100% کې یو 1% او 2% نه نو د خزو حیات بخی تباده، حیات زندگی بخی تباده، اتا ده یو خزی نه اتا تباورو کسی حیوان تا بخواد کرده کتل کیدی. گوره ده پا قرآن که راقل ایمو که اوتازی شکر دوم را پیگو دوم را ده اسلام للاری نخبریو اتا اسلام ده اجازه نده برکلی شده مور خواه کنه یه مور باید ماشون تا تای نوار نکی اگه پلار حق نه نرسی دیتا وولی تا ماشون تا پوزور تای برکل تار مجبور ده مکلاف تا تیغیت چوشک وقتی غیت شودی وقتی اتا ایغیت دایو نیسی تیغیت شودی وقتی یعنی پا خزا باندی دای حق نه لری. خود دلتا پا خزا باندی که پا رضایت مثلا د شاخه کارونه وکه وکه کنه د کوتک نه کار اخلي، هغه خزه بیچاره مجبوره ده. ما مخکې تاسو ته وویل چې دا دوی ته یو انانات ګرځېدلې، دوی اسلام نه اناناتو ته ډېر ترجیح ورکوي، د دوی دود او دستور ګرځېدلې. په افغانستان کې د ښځو حقوق د ښځې حق او حقوق ریښي په صفر کې ګرځېدل ده. مثلا که د سیوانی متعلیم یافته ښځه وي د خپل حق او حقوق نه خبر وي، اوس هغې نه هغه حقوق سلب شوی ده، هغه ته اخیستل شوی ده. نو کومه ده حق او حقوق؟ ته خدای تاسو خپله پېږه چې هغه حق ده، دغه حقوق چې په افغانستان کې د ښځو دي.
بله، اقل زیرک، یو څه موده مخکې ما یوه ویډیو ولیدله، دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوي اوتو کړي جامع اغوندي او په دې کې راڅرګندېږي. البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بلاسي نه وي، خو په یو ویډیو کې ما ولیده چې په یو کلي کې دغه رسم و رواج ده چې نارینه هیڅ کار نه کوي، د کور دننه او بهر د خزل راولل، د لرګیو وهل، د کالیو منزل، په کرنه کې کار، دا ټول د ښځو ده. دغه په دغه نننی عصر کې چې موږ ژوند کوو، اوس چې ټول ټولنیز شبکې هم فعال دي، یو دی بل دی ژوند هم با خبرې یونه وازه د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو دی اوس د ژوند، بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند دغه بدلون باید لکوم زیرا سی هغه کلی کې چې دغه رسم و رواج دی چې ښځه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي، دا باید دغه دود دستور دغه رسم و رواجونه باید کله بدل شي؟
دا رسم و رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي شو کنه، مثلا موږ او تاسو هغه برنامه ولرو، هغه پروګرامونه ولرو، او زیاتر اوس خو فعلاً په داخلي شرایطو کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مثلا که یو ملا صاحب یا یو مولوی صاحب ورته ووایي چې مثلا د باندې تیږې وري، که دی بیخي ونه وینم، دا یسه بالکل دغه خبره صحیح ده. نو ما نظر خو دا ده چې دا باید زیاتر تبلیغ د منبر له لارې له خلکو ته وشي، حتی د قرآن او د حدیثو نه باید خلکو ته دا آګاهي ورکړل شي چې ګوري د خدای په رسول الله مبارک به پخپله د خپلې ښځې سره کار کوله، د کور په کارو کې مرسته ورسره کوله. نو دوی خو وایي دا خو دوی خو وایي موږ په پښتانه کې بیا متل ده، مېږه ځان بزن اگه مور دګه ځان. نو دوی خو هغه د زور نه کار اخلي، د کوتک نه کار اخلي، مثلا د ډېر فشار نه کار اخلي. نو دا خلک څه سمېږي، د ډېر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي. مثلا تلویزیوني برنامې وي، رادیویي برنامې وي، زیاتر باید ملای امامانو نه باید دا تقاضا وشي چې دوی په هر جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغه په جمعاتو کې دغه تبلیغ وشي. څه زوره تاسو باید ښځه وپېژنئ، ښځه څوک ده، ښځه مور ده، ښځه خور ده، مثلا ښځه ناموس ده، تاسو باید د ښځې احترام وکړئ. که دوی په دا وپېږي چې مثلا د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین ده، تاسو که متفکر لرو، که یو وزیران لرو، مثلا ساینس پوهان لرو، هر څوک لرو، دا د یو مور یو مور نه پیدا سوی ده، او دا د مور په غېږ کې تربیه سوی ده. مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي که نه، دغه انګیزه دوی ته ورکړل شي چې دوی مثلا تبلیغ وکړي. زیاتر تبلیغات باید نارینه وته وشي. ولې ما مخکې تاسو ویل چې د دغه د بعضې تم نارینه ډېر دغه چې دا بیخي بیخي حتی څوک وایي چې دا په قرآن کې راغلی چې ښځه د کار نه کوي، څوک وایي ښځه یا سي بیخي ښځه یا د ګور ده یا د کور، باید په ښځه باندې ټول ظلم وي. دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي. دوی ولې په دې چې د قرآن نه خبر دي، دوی د قرآن نه خبر دي، هغه کوم حق او حقوق چې په قرآن کې ښځو ته ورکړل شوي. زه تا ته اطمینان درکوم چې افغان ښځې غربي او اروپایي حقوق نه غواړي، قرآن چې قرآن کې ورکړل شوی ده هغه غواړي. هغه دوی ته نه ده ورکړل شوی. مثلا دلته که یو جلکۍ خپله انتخاب کړي چې مثلا زه غواړم چې پلانکي سره زه نامزاد شم، هغه جلکۍ وزل کېږي، هغه هلک وزل کېږي، آیا دا قرآن کې لوستل شوی ده که نه؟ دا په جابه دې څه ورکوي، په پیسو څه خرڅوي، مثلا یو ګورون ته ورکوي، پوډري ته ورکوي، چاسي ته ورکوي، آیا دا حق لار ده که څنګه خوښي؟
یا په کم عمر مثلا ډیر ودونه کیږي په ډیرو ځایو کې. بله مننه اغلی زیرک. اغلی ولی، د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه، البته تېرهونۍ درې پرله پسې ورځې ډېرې مهمې وې. یوه د کلیو د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ 15 د اکتوبر، 14 د خوړو نړیواله ورځ، 18 هم د فقر یا د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ. په دغو درې واړو کې د ښځو رول تاسو څومره مهم بولئ؟ د خوړو په خوندیتوب کې، د دغه راز د بېوزلۍ په کمولو کې؟
هر برخه کې د شوزو رول، د شوزو رول ته توجه کول، البته دا داسې یو انکار نه کوونکی حقیقت دی، دا داسې یو انکار نه کوونکی اصل دی چې که جوامع یا ټولنې دغه څخه سترګې پټې کړي نو د هغو په تباهي به تمامېږي. اوس فرض زموږ ستاسو ټولنه چې څو وګورئ تقریبا پر دغه باندې ولاړ ده، پر دغه د تباهي پر کنده باندې ولاړ ده چې دا کاندي تور ول وي، په دې خاطر چې د شوزو د رول، د شوزو د وجود، د شوزو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډېر غیر طبیعي انکار کیږي. دا د شوزو وجود دا او حق دا څه خبره ده چې د دې څخه انکار نه کیږي. که څوک انکار وکړي نو هغه به فرضاً د ډېرو اساسي طبیعي اصولو څخه انکار کوي. او دا چې د خوړو په خوندیتوب کې د اقتصاد په پرمختګ کې د ټولنو په پرمختګ کې د ذهنیتونو او شعورونو په تغیر کې د ښځې رول ډېر بې اندازې ډېر مهم دی. دلته باید افراط ونه شي. دلته داسې انتباه تاسې وانخلي چې زه فرضاً بعض وخت هغه منفي شکل ته چې د ښځو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم. نه زه خپله شخصي هم هغه ته عقیده نه لرم، مګر هغه شی چې طبیعت، هغه شی چې اللهتعالی، هغه شی چې دین و مصلحت ما سره کړی دی، زه د هغه صاحب یم.
تاسو ډیر ښه موضوع کله چې دغه د حق موضوع مطرح کیږي ډیر حساس موضوع ګرځېدلې ده، ډیر حساسیتونه راپاروي. کله چې وای دا یو پردی یو هغه کلمه ده چې راغلی یا یو واژه ده، ولی خو کراشو دغه تاسو دغه چې وویلې یو انسان حق لري که هغه نر ده که ښځه ده، په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه یې مشخص دي، د ژوند کولو حق لري، د زده کړې حق لري، د کار حق لري، همدار راز د خپل معنوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري. ولې باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغه حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې؟
اصلا خو په اول سر کې چې ورته وګورو، دغه د ښځو د حقوقو اخیستل دا حتی په اروپا کې فرضاً د نویو 80 کالو مخکې کیسه چې راواخلو هغه وخت هم حساسیتونه راپارېدلي وه. ډېر حساس سیاستونه د هغه په مقابل کې نیول کېدل، ډېر حساسیتونه او دغه ښول کېدل. مګر که هغه کې هم سړی وګوري او شی وپلټي، شی اساسي وڅېړي، هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و. نو دغه خبره اوس په وطن کې چې زموږ ستاسو وطن د 50 کال راهیسې جنګ کول ځپلی دي، او بیا د سوادي، فقر، نورو دغه رقم بدبختي ځپلی دي، دغه شی ستاسو په وطن کې چې دلته سو استفاده کېږي. اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وکړه، دوی پر فیمینیزم باندې راوړي په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر دی، یو مثبت واژه ده، مګر تأکید او تل ریښه نه لري هغه بل خبر ده. مګر خلک دومره ډېر ودی دي چې دغه د حقوقو د اخیستلو نوم نه څه کولای. په دغه خاطر چې هلته دغه خرافاتي نظریات، خرافاتي خلک چې په خرافاتي نظریاتو ته پای کوي، هغه دومره ډېر دي چې فرضاً د سیکولاریزم په وطن کې راغلي لاندې دي، دوی دا د وخت تور نوم ورکړي دي. نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دی هغه ډېر د تاثیر لاندې دي. موږ تاسو چې 50 کاله جنگ تیر کړی دی، هلته ډېر تسلط لري، هلته نارینه خبره نه شي کولای، ښځې خو هلته پرېږده. چې نارینه په زموږ په ټولنه کې بېخي بې اندازې ډېر حق لري، بېخي بې اندازې ډېر صلاحیتونه لري، مګر د چارواکو په مقابل کې، د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک دغه نه لري جرأت نه لري چې دا خبره ورنښي چې دا څه نه ده. په دغه دلایلو
بله مننه.
مسأله د رښتیا هم ډېر حساسه ده، او هر رژیم باید هغه ته کار وکړي.
مننه اغلی ولی، د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و، را سره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. په تیر بیا چې د نارینه او له هغه دریس څخه هم خبر شو په غسیمه کې چې د قومي مشر جون کو غوښتل مو چې ځینی پښتنې ورڅخه مطرح کړو. خو په هر صورت اغلی زیرک خبرونه کې ډېر کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسو، مګر اړیکه مو نه ورسره ټینګیږي. مخه تاسو په خپل څرګندونو کې ویل چې متاسفانه هغه څه چې د خزي رول د په لریو کلیو کې په باندو کې هغه څه د رول قدر نه کیږي، د کار او د هڅه نه کیږي. که یو پوښتنه مطرح کم، کلری کلیو کې یو کورنۍ کې خزه نه وي، آیا هغه کورنۍ کولای شي حالت ژوند وکړي؟ یا نارینه هغه کارونه چې خزی کوي په غذای کې د هغه کورنۍ نارینه هغه کارونه سرته ورسوي؟ هغه زیرکس مغه غوري.
بله
زما پوښتنه مو واورېده.
او به هی وای تاسو پوښتنه مې واورېده. نو تاسو دې څه فکر وکړئ کنه،
مثلا په یو کور کې هغه رول څه خزه لري کنه، یو خزینه په یو کور کې کوم رول څه لري، دغه مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیاته.
اما هم دا پوښتنه کوله تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې، دغه سپین کالي چې مثلا خلک کاغوندي او دا څوک ورته مینځي، که چیرې په هغه کورنۍ کې ښځه نه وي، د لورې نه وي، کوم بل نور ښځینه هلته نه وي، دغه کارونه نارینه کولی شي؟ آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي؟ د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې دی خپله کالي خپله مینځلی دي مثلا، دی دا کارونه داسې کړي، آیا دا د لپاره یا آر نه ګڼل کیږي؟
زه یو ژوندی مثال جمع تاسو ته وکړم. ما خپله یو ولسوالۍ نوم یې نه درته اخلم، څه هغلته ما تللی وم، د کونډو سروې مې کول. سیوه کونډه ډېره ځوانه ښځه وه، د دې یو ځنې زوی وو. نو د ښځه څه ما ولیده چې دې ویلې زه کونډه یم او دغه مې زوی دی. دغه زوی به یې ډېر داسې په فیشن او په درشان به ګرځېده، د مور بېچاره یې کونډه وه که نه، خو یعنې ډېره ځوانه وه. نو کله څه بل وار بیا د دویم ځل لپاره زه لاړم، دغه کونډه یې واده کړی وه. نو په هغه فیشن او درشان چې ما د دې زوی لیدلی و، بیا دغه دویم ځل لپاره مې څه ولیده، د دې نه هغه فیشن و، نه هغه پاکي و، نه هغه صفایي و، نه هغه پاکالي و. بیا ما پوښتنه تر وکړه، ما چې دی تا پوزیشن خوله ډېر خراب شوی، ویلې چې بس ما مور یې دا نه واده کړه، نو اوس اتمن د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی. یعنې ما مخکې تاسو ویل که نه، څه په ولسوالۍ کې ښځې مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي، صفا وي، پکې کارونه کوي، د غره کارونه کوي، ټول کارونه، حتی د کور کارونه کوي، خپل ماشومان سنبالوي، نارینه یې پاک صفا ګرځوي. په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او دا نارینه تانه په هغه کور کې به د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان، پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نسي کوي، ډېر په ستونزه اخته وي. نو مجبور دی او رکن او ناکام ځوان به کوي، خو هغسې یې نسي کوی لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بله، هغه ځیرک تاسو د ښې یوې بېلګې یادونه وکړله. په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نه وي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته نه وي یا لورګانې ونه لري، هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه ده د ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم که نه، دا خو یو ټوکه ده یا قصه یې بوله یا مثلا هر څه یې څه بوله که نه. ویل څه یو ښځه مېړه په خپل منځ کښې ډېره لانجه کوله، د دې ماشومان وو. بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان دي، ما دي او پلار به یې ویلې چې د ما دي که نه. دوی ویلې چې راځه ما او تا دې چې کوو که نه، رایه اچوو چې د ماشومان دي، اولادونه هم د چاپ شي دي. دوی چې رایه اچولې وې، دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی وو. اخیر د پلار ویلې وو چې د ماشومان مې چې تاپسې راغله، زه هم د تاپسې راځم. یعنې ښځه چې ده د کور ډېوه ده، ښځه د کور ډېوه ده. ما اولادونه خپل اولادونه یې پرې ټول وي، کور کښې سنبال وي، هغه خاوند یې پرې ټول وي که نه، د کور سلیقه یې برابره وي. تاسو فکر وکړو چې په یو کور کښې څه ښځه نه وي، هغه کور کښې ډېوه نشته، هغه کور کښې رڼایي نشته.
پلار پوه چې پلار که مثلا یوازې پاتې شي، دته به ډوډۍ څوک پخوي، کالي به څوک ورته مینځي، نور د کور کارونه به څوک ورته کوي. دا باید هم ورسره تللی وای ماشومانو سره یو ځای. ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې، آغلی ولی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاده کړله، امکانات مو یاد کړل، او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله. دغه د روزنې په برخه کې ډېر، که چیرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې، د سواد په جامه باندې سنبال وي، نو کله لویږي او مور کیږي، نو ښه ماشومان هم دنیا ته راوړي، تربیه هم کولی شي، ښه روزلی هم شي، د دې څنګ چې د کور نور کارونه هم سرته رسوي. په کلیوالو سیمو کې آیا دې ته توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تېرو څو کلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې. خو په ډېر دود و دستور دا دی چې یو نجلۍ باید کافي ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې، او نور له هغه نه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنی ته اشاره وکړه، نو زه به بیت په عموم کې خبر وکم چې که فرضاً په شل کال هغه دولت کې چې په یو وخت کې البته اشغال ډیر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونیسو، خو د شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی و. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم تر کلو او بندو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شی ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هر امتیازات یا هر پرمختګونه چې فرضاً یو کلي ته وړل کېږي، یو ټولنې، یو ساحې ته وړل کېږي، د هغو څخه څومره دا کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې، کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي، او دوی څومره د خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغو ته ښوونځي ور ورسېږي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځیان چې دي هغه لا قربان دي کړي. مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ ستاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تحدید لاندې هم دي. اغه دا غوښتي چې فردن اوس که یو ښوونځي یو کلی ته رسیدلې، اغه اوس بیرته پر باندې شو، که یو مؤسسه راغلې و دې چې یو غوا، یو بزا، یو تخم ورکاوه، اغه اوس بیرته پر باندې ده. نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه و دې ترکیه، یو سیستم و دې ترکیه، دغه باید د کلیوال خلک مور په دې پوه شي چې دا موقت دی، دا د سیستماتیک موږ سره مرسته نه ده، دا فردن یو د وپلا لپاره مرسته ده. ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي، دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي، خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً، او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي. صرف یوه نقطه چې زموږ کې مارل ته یو نقطه ځان سره نوٹ کړو چې تاسو اشاره وکړه چې آیا دا ښځې چې په کلو بندو کې کارونه کوي او قربانیان ورکوي، آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي؟ دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړه چې د دې قدردانی په طبیعت کې څه ده؟ تعالی داسې جوړ کړی ده چې د یو چا و قدردانی او د یو چا و تایید ته ضرورت لري، ذهنن روان کې په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري. زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه ونجونو ته وروښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټوله ژوند تسخیر نه کړي. صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي، تایید یې کړي ستا کار، که دغه قدردانی وکړله کور یې ودان، نورې الله نور دي، مګر که و نه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروي، ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروي، او په دغسې باید نه چې ته منتظر یې چې یو څوک تا ته قدردانی وکړي. نو په دغه خاطر ته بیا کالي مینځې، ته به ډوډۍ پخوې، ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه عذروې، په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه راوړي، ستا کور ته شل مېلمانه درشي، ته ډوډۍ پخې، څه دي چې داسې کارمانه، هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي. په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي، د دوی سټاتس کمیږي، نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو او شاته د آشپزخانه کې دننه هر څه ظلم او جبر او فشار راځي، هغه دوی حالت پټ ساتي. نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه شي. اول خپله ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي، بیا که نه وي دغه نوی نسل، هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي، چې ته قدردانی ته ډېره مه منتظره کېږه، ولې قدردانی دا شی ده چې هر څوک یې نه کوي. نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند به دغه شي ته، او ته به غرونه دغه کوي پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانی وکړي، نه ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه، نور مه کوه.
اغلی ولی پتی رو دغه شلو کلونو که د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو پتی ربیا خزینه فعالانو غږونه اوچت کړل، په ډیرو محفلونو کې به دوی را څرګندېدلې، ډیرې په مشهورو څورو باندې واوښتې. فکر کوي چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله؟ دوی د واقعا لزړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي، دوی په ژوند کې بدلون راشي، او که دوی تر ډیره د خپل ځان لپاره کار کاوه. ډیر انتقاد هم په همدوی باندې ده، کله چې دوی په محافلو کې را څرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل، یا په عمل کې عملا د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولې.
بلکل زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر صحیح تلاش چې کړی دي پر هغه باندې هغه ورلایق کړم چې فرمان دی هېڅ تاثیر نه دی درلودلی. البته هغه ښځې، هغه خویندې زه د سپنوسې ځینې باسمه، هغو چې مثبت کار کړی دي او واقعا یې د ښځو د حالت د بدلون لپاره کار کړی دی، واقعا یې قرباني ورکړې ده، واقعا تر لیر کلو بندو پورې تللي دي د ښځو د حالت د تغییر لپاره، موږ د هغو مدیونه او مشکوره یو. پاتې شو د جمهوریت دغه چې پر دغه سیستم هم نارینه ورته جوړ کړی او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې و. نو د دې شي څخه موږ سترګې نشو پټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی صوبت یې نشو راتللی تاسو وایي چې ته ولاړ شه هغه د هغه ښځې احترام دې وکړ. دا بنسټیز دا سیستماتیک کار غواړي او څه سره کوم ځای فرضاً اول قدمونه دي نه دي اخیستي. دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول دوهم درېم قدم نه اخیستي د څلورم قدم څخه د تغییر بدلون شروع کړي. دا نه شي کېدلی د ټولنې هر بدلون خپل تدریجي تکامل لري د هغه په تای کولو سره قرار 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 مخته ځي. دغه به ښه خبره وای چې دوی هلته امنیت راوستلی وای او دغه کلي باندې او ښځې یې خپل حالت ته پرېښي وای موږ خپله خپل بار پر اوږه وړلای شو. موږ و څلوېشت کاله اوسمو اوږه نه کړې و څلوېشت کاله جنگ البته موږ اوږه نه کړې راماتې اوس یې هم نه سره ماتولی. نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو در وخت په وخت دغه مانیره ته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال بیا د بل اشغال جوړ شي بیا بل ګرو واسه د اوسرې لارې وکړي بیا خپل وطن ټوټې ټوټې کړي جنگ ته ادامه ورکوي ټاپې لګوي د ټاپو د عمل لاندې ځوانان نوی نسلونه شوزي ټول برباد برباد ټوټې ټوټې.
تاسو په نظر اغلی ولی تاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوها زیات شي د عملن له مادي پلوه د خزو په جون کې تغییر راشي کوم دي هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي؟
څه چې کومه خو د دغه تغییر د فارغ د ټولنې تغییر د فارغ موږ څه کولای شي ورشو د بیا د ورکو وظیفه ورکو ما تیر هفته یو د واکسینیشن دغه د پروژې یو مکل ولیدی په اړه کې لیکلی چې من دی بیا خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي. نو هغه من دي چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کړی دی یو افغاني په صلاحیت نسته په بانک نسته نه لري دوی ته د کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم برخه واخلي. نو دا مطلب خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي. د یوې خواته خمات په ټولنه کې د یوې افغاني صلاحیت نسته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې د ټولنې په سیاستو په تصمیم ګیری کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي. د بلې خوا د کوچنیانو د چفرده یو دوه درې او سات پنځه کوچنیانو د یو شنجو وبوله د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پروژو پروتي چې زه باید وګورم واکسین ورکم. دا خبره اوس هم څه کوي چې موږ د سیستم د بدلون لپاره یوازې شوزو ته مسؤلیت نه شو ورسپارلی. سي دي به څه کار باید وسی مګر دا د دولت په کچه.
بله
دولت باید د دولت دغه شی مسؤل دی چې د شوزو د اهالي د اتباعو د ژوند په بدلون کې دغه وکي کار وکي سیستم جوړ کړي فرضاً مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکي توجه ورته وکړي لنډمهاله اوسمهاله پلانونه ورته جوړ کړي.
بله مننه. ډیر وخت نه لرو دا بحث بسر روان غواړو. انارګل زیرک تر اوسه پورې چې څه کارونه د خزو د ژوند کې دوه لپاره شوی دی کاغه د بیارغونې پروژې وی کړي کورسونه کې د دوی ګډون د مختلفو برخو کې ورسره مرسته شوی دی د دغه هڅو په نتیجه کې فکر کوي چې کوم د خزو په ژوند کې عملاً کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دي چې خزل دغه اوسنی وضعیت خروزي په تیر بیا کلی واره خزي.
ډیر مننه لدی صاحب. ما په نظر خو چې د دولت مهندي او د دولت ملاتړ نه دي کنه هیڅ هم لکېږي او موږ د دولت له تقاضا کوو چې مثلا په هر اړخ کې د خزو ملاتړ وکړي. یعنی په داخل د چوکاټ په اسلام کې مثلا یو خځه ته اجازه ورکړي چې هغه کار وکړي پرمختګ وکړي یعنی په ټولنه کې روش پیدا کړي هم خپل فامیل ته خدمت وکړي هم خپل کلی کور ته خدمت وکړي او هم خپل ټولنه ته خدمت وکړي. نو دا د دولت ملاتړ ورسره یي د دولت همکاري ورسره یي هر څه کېږي. که د دولت همکاري نه ورسره د ګلې خور خبره ده خزینه خو څه کوي نارینه سر نه سيږي کوي. نو یو خځه به سره کوم په شرایطو کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د سلو کال کې چې دوی د تعلیم نه محروم دي خځې سو وظیفه لري د وظیفې نه محروم دي څوک پنتون ته تلای پنتون نه محروم دي. نو دوی به سره کوم مثلا پرمختګ کوي خو چې د دولت ملاتړ ورسره یي هر څه کوي هر لاره ورته خلاصيږي ساتي.
بله ډیر مننه اغلی زیرک. اغلی ولی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته څکول پکار دی د غراز مرستندوی ټولونو ته او نړیوال ټولنه ته نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تیر بیا لکل چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوی په دې تیر څلور کلونو کې د خزو د حقونو لپاره ډیری غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېر څرګندونه کړې پریکړې لیکونه صادر شوې دي د دې لپاره چې عملاً دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي عملاً څه کول پکار دي باید یو هماهنګي رامنځته شي که څنګه
زه خپل شخصاً د شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونه باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم هر بدلون چې راځي هر تغییر چې راځي دا باید د دننه څخه راځي زموږ کلی باندې شهرونه هغه تغییر ته ضرورت لري نو دا چې څوک وکړي د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بیخي زه خسته سولم د دا څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده و دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې خو بیا به هم موږ یو ناکامه دغه وکړو تلاش وکړو هغه دغه چې فرضاً د دولت دغه خلک اوس نو هر کم چې دي دغه د ملک اتباع دي دغه ته دغه احترام وکړي چې فرضاً افغانان ته دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په هغه جغرافیه کې چې ته ژوند کوي دا ستا حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي د ښځو د حالت د بدلون د ښوالي لپاره د کوچنیانو د ښوالي لپاره د مکتبونو د خلاصېدلو لپاره دغه هغه اولي کمونه دي چې دوی واخلي نور موږ د بهرنیانو د پریکړې کونو د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دغه راغړی لکه تاسو چې مکه اشاره او توکل چې راتللی د شوتو د حقوق د نامه لاندې وي فرضاً دغه اخستل سبسیدیان یې اخستل او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي نور او نن څوک نور بالا دغه په خبره ده چې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کاری ونه کړي نو نور ازمودار وای ازمودان خطا اس په فارسی کې وای دغه مفهوم روسي کې وخت بالا باندې وخت نه ځای کوي دا اوسنی خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم موږ په لاس نه دي خو ډېر عجزانه خو هیڅ مدار د چې نور د مکتبونو خلاص کی او د شوجو د نارینهو د کوشنانو د کلیوالو د شاریانو د حالت په بدلون کې خپل کار وکي او بس
ډیره زیاته مننه انګلی ولی او انارګل زیرک خزینه فعالانو تاسو نه یو دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د از ما حق دی ازادي رادیو خبرونه و چې ما نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته مخته یوړه کور ودان
ولې ولې داسوشي ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پرده مزګورې مړوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې په پرده مزګورې مړوشي بیا پتا تا پاتې څشي بیا به ماتا پاتې څشي ولې ولې داسوشي ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځانان مې پرده مزدورې مړشي تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی غریبے